یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي د کابل پر وخت غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام مو دا یو ساعت خبرونه درامین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. پرونه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د مشر ملا هبت الله پختریز پیغام زینی برخي د خوشبینۍ وړ بلل دي. نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه ونړۍ خبرونه له سالم احمد سالین اورو.
افغان چارواکي وایي چې په کابل کې نن درې چاودنې سوي دي، بلخوا په غزنی کې په یوه چاودنه کې 15 پولیس وژل سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له بریتانیا وغوښتل چې د اروپایي ټولنې په وړاندې سخت دریز غوره کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي نن د طالبانو د مشر د اختلیس پیغام ځینې برخې د خوشبینۍ وړ وبللې. زلمی خلیزاد په څو ټویټري پیغامونو کې لیکلي، د طالبانو د مشر د اختر په پیغام کې د افغانستان د سولې د پروسې یو څه ملاتړ، له نورو افغانانو سره دیالوګ ته لیوالتیا، او په نهایت کې داسې جوړجاړی چې واک ویش ته پکې اړتیا وي ښې خبرې دي. د پاین حال کې د طالبانو د مشر لخوا پر جنگ ټینګار ته په اشاره ویلي چې دا ډول الفاظو کارول غیر ضروري دي او یوازې د سولې خبرې پیچلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو د مشر د ادارې کړي چې ګڼي امریکا د جګړې اور ته لمن وهي. تفصیل په څو شیبو کې. افغان چارواکي وایي په کابل کې نن درې چاودنې سوي دي. یوه چاودنه د مقناطیسي بم وه چې د پوهنتون د محصلانو په بس په موټر پورې نښلول سوی و. له کابل څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دا چاودنه په میرویس میدان کې وسوه. په دغو چاودنو کې لږ تر لږه یو تن وژل سوی او تر لسو زیات نور ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي یوه خبریال ته ویلي په ټپیانو کې 15 تنه د امنیتي ځواکونو غړي دي. بلخوا د روغتیا وزارت ویان وحید معیار په ټویټر کې لیکلي چې په ټپیانو کې 4 تنه شهید دي. په کابل کې تر اوسه د دغو چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا د غزنی ولایت چارواکي وایي چې د غزنی ښار د تیر شپې په موټر بم چاودنه کې 15 پولیس وژل سوي او د څلورو ملکیانو په ګډون 11 نور ټپیان سوي دي. د غزنی د والي ویان عارف نوري نن ویل چې دغه برید د تیر شپې پر 9 بجو د پولیسو پر ریزرو قطعې وسو.
د دې موټر بم د چاودنې په نتیجه کې د پولیسو 15 سرتیر شهیدان شوي او وه تنه یې ټپیان شوي دي. څلور تنه ملکیان چې کورونه یې د پیښې ځای ته نږدې و هم ټپیان شوي دي.
نوری پاین حال کې وایي چې تیر شپه ځنګړو افغان ځواکونو په مقر او ګیرو ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې وویشت وسلول طالبان وژلي او شپږ موټر سایکلونه یې ور ویجاړ کړي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د پولیسو پر ریزرو قطعې د حملې په اړه ویلي چې 40 سرتیري وژل سوي او ګڼ نور ژوبل دي. د سمنګر ولایت په روی دواب ولسوالۍ کې سیلابونو د لسګونو کلیو لارې بندې کړې دي. محلي اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په تماس کې ویلي سیلابونو ځاني زیان نه دی اړولی، خو لس کورونه په لسګونو جریبه کرنیزه ځمکه او کانالونه یې تخریب کړي دي. د سمنګر والی عبداللطیف ابراهیمی ازادي راډیو ته ویل چې دوی مرستو ته چمتو دي، لومړی به د زیانونو اندازه معلوموي. دا خبرونه له ازادي راډیو ناوړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له بریتانیا وغوښتل چې د اروپایي اتحادیې په وړاندې سخت دریز غوره کړي او که هغه څه چې غواړي نسي ترلاسه کولی له دې اتحادیې سره له خبرو ووځي. د امریکا د ولسمشر دا څرګندونې د بریتانیا ټایمز رسپانې پرون یوه ورځ وروسته تر دې خبرې کړي چې ټرمپ وویل غوره ګڼي چې بوریس جانسن د بریتانیا راتلونکی صدراعظم وي. د دې خبرې شور ماشور جوړ کړی دی. ټاکل شوی ده چې ټرمپ سبا دوشنبه بریتانیا ته رسمي سفر پیل کړي. د ټایمز رسپانې سره په امریکا کې ویلي چې د بریتانیا راتلونکی صدر اعظم باید له اروپایي اتحادیه څخه د وتلو لپاره د میلیاردونو پاونډو له ورکولو ډډه وکړي، او که دغه اتحادیه د بریتانیا غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي باید له خبرو ووځي. په روسیه کې د چاودیدونکو موادو په یوه کارخانه کې د څو چاودنو په نتیجه کې لسګونو کسان ټپیان سوي دي. د راپورونو پر اساس دغو چاودنو د شنبه په ورځ ژیر ژینسک ښار چې د مسکو ختیځ په 100 کیلومتره کې موقعیت لري یو ټکان ورکړ. په تیرو دوه میاشتو کې دا دویم ځل دی چې په همدې ښار کې د چاودیدونکو موادو په کارخانه کې چاودنه کیږي. د روغتیایي کارکوونکو په خبره نه اویا کسان روغتونونو ته وړل سوي دي چې د 15 ټپونه جدي دي او دوه تنه په دې پیښه کې لادرکه دي. پر دې کارخانې سربیره په پیښه کې نور استوګنیزو ودانیو ته ډیر زیان رسیدلی دی. او د چین دفاع وزیر وایي په 1980 میلادي کال کې د پینګیانګ د پیکینګ په تیان انمین چوکې د مظاهرو ځپل سم کارو. جنرال وی فینګا په سنگاپور کې یوې امنیتي غونډې ته وویل هغه پیښه یو اخلال و او مرکزی حکومت د هغه د پای ته رسولو لپاره اقدامات وکړل چې ده د ده په خبره یوه سمه پالیسي وه. د بشري حقونو ګډې ډلې به راتلونکې اونۍ د تیان انمین چوک د زرګونو مظاهره چنو د ځپلو دیرشمه کلیزه ولمانځي او د چین د کمونیست ګوند پر ضد به اعتراض وکړي. دیرش کاله مخکې په اصلګونو یا هم ممکن زرګونو کسان هغه وخت ووژل شول چې ټانکونه او پوځیان هم مهاله د جون د درېمې او څلورمې ترمنځ شپه پیکینګ ته داخل شول. د دې پیښې ډېره برخه د بهرنیو ټلویزیوني شبکو لخوا په ژوندۍ بڼه خپره شوه.
موږ آزادي راډیو نو درنو دوستانو سالم محمد صالحو چې د افغانستان سیمې نړۍ خبرونه یې وړاندې کړل. که غواړئ دا خبرونه زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ پته مو ده آزادي راډیو ډاټ کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله پختری پیغام کې ځینې برخې خود خوشبینۍ وړ بللې دي.
متاسفانه چې بیا هم د طالبانو د افغانستان د خلکو غوښتنه رد کړه او جګړې ټینګار وکړه. زموږ لدی دا د سولې
فریدون خوزونو چې د وسلوالو طالبانو د اختریز پیغام په اړه خپل نظر څرګنداوه. په یو بل راپور کې اوري چې د هلمند په ولایت کې به مو د وژل شوی پولیسو د کورنۍ له حاله خبر کړو.
وایم وروره دغه د خپل کارټونه ورته راو یتیمان مو وروژي ته جناسې وروره شهیدان مور کړي کریټ کړي په لاس راکه دغه نن چې ګونی غنم راکې یتیمان ته د بیورز طبقه علاقه باندې کوي.
دا کونړ یو شمیر علما کرامو د جګړې له ښکېلو اړخونو په کوچني اختر کې د اوربان غوښتنه کړې. په دې اړه به له سیمې زموږ خبریال معلومات درکړي. د 2019 نړیوال جام سیالۍ وروسته حال هم درکو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د چین دفاع وزیر د دې هیواد په پلازمینه کې د ډیموکراسۍ پر پلوي اعتراض کوونکو د ځینو د ځپونکو اقداماتو دفاع وکړه. یو شمیر نور مسایل هم لرو. د خبرونه مو تر 12 بجو در سره پاتې شئ. یو وار بیا هرکلی درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د مشر ملا هیبت الله پختری پیغام کې ځینې برخې د خوشبینۍ وړ بللې دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده تیره ورځ د کمکې اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې د خبرو د دوام تر څنګ ویلي چې دغه ډله به خپلو اهدافو ته تر رسیدو پورې جګړې ته دوام ورکړي. بلخوا زلمی خلیلزاد تازه په یو ټویټر کې دا ډول الفاظو کارول غیر ضروري بللي او د سولې خبرې چی پیچلی کوي. په دې اړه رحمت الله افغان جزئیات راټول کړم. د اوس سره په سټوډیو کې د افغان سره مهرباني وکړئ.
مننه اکرام صاحب. د طالبانو د مشر اختریز پیغام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي او د افغان حکومت د اجرایي ریاست له بلابلو غبرګونونو سره مخصو زلمی خلیلزاد تازه په څو ټویټري پیغامونو کې دغه پیغام ځینې برخې د خوشبینۍ بړ، خو په پیغام کې د ځینو الفاظو کارول یې غیر ضروري بللي دي. د زلمی خلیلزاد په پیغامونو کې راغلي د طالبانو د مشر د اختریز پیغام کې د افغانستان د سولې د پروسې او څملاتړ له نورو افغانانو سره دیالوګ ته لیوالتیا او په نهایت کې داسې جوړجاړی چې واکویش ته پکې اړتیا وي ښې خبرې بللې دي. د پاین حال کې د طالبانو د مشر له لوري پر جنگ ټینګار ته په اشاره سره ویلي دي چې دا ډول الفاظو کارول غیر ضروري دي او یوازې د سولې خبرې پیچلې کوي او د پرمختګ په لار کې خنډونه جوړوي. د طالبانو د ډلې د اختریس په وخت په مناسبت په پیغام کې لیکلي دي چې جنگ ته به دوام ورکړي. د طالبانو د ډلې مشر ملا هیبت الله خونزاده د کمکې اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دي چې دغه ډله به د خپلو اهدافو ته رسیدو پورې جګړې ته دوام ورکړي. د طالبانو د مشر په پیغام کې وړاندې راغلي له امریکایانو سره د مذاکراتو تر څنګ د بین الافغاني تفاهم په برخه کې هم پرمختګ سوی. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي د ملا هیبت الله په پیغام کې په جګړې ټینګار ثابتوي چې دغه ډله سوله نه غواړي. د دغه ریاست مرستیال ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه چې بیا هم طالبانو د افغانستان د خلکو غوښتنه رد کړه او په جګړې ټینګار وکړ. زموږ لدی دا د سولې پر وړاندې اصلي خنډ لا هم طالبان دي او طالبان غواړي چې سوله وکړي، ځکه له هر فرصت نه چې رامنځته شوی د سولې لپاره دوی استفاده نه کړی، دوی په جګړې ټینګار کړی دی. د افغانستان د خلکو غوښتنه چې په افغانستان کې یو سراسري اوربند دی، هغې ته هم لبیک نه وایي او په جګړې ټینګار کوي. طبیعي ده چې د افغانستان خلک نور جګړه نه غواړي، خو طالبان لا هم په جګړې ټینګار کوي. متاسفانه چې دا د افغانستان د خلکو لپاره یو خبر نه دی.
بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په واشنگټن کې تر دو اونۍ تمکید وروسته څو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې د اروپایي هیوادونو د سفرونو د اووم پړاو په پیل کېدو سره چې وایي چې د افغانستان د سولې پروسه کې ګړندې کېدل غواړي.
ډېره زیاته مننه رحمت الله افغان. او درنو دوستانو، وام اوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په اختریز پیغام کې ځینې برخې خوشبینی وړ بللې دي. د طالبانو ډلې تیر ورځ یو پیغام خپور کړ او د دغه ډلې مشر په دغه پیغام کې ویلي دي چې جنگ ته به دوام ورکړي او احتمال نشته چې دغه ډله به دومره ژر اوربند وکړي. ورزو کونړ ولایت ته په کونړ کې یو شمیر دینی عالمان همدا اوس راټول شوي دي. غونډه روانه ده او تر ډیره په دغه غونډه کې د جګړې لښکېلو اړخونو د اوربند غوښتنه کیږي. دا چې په دغه غونډه کې څوک برخه لري او چا پکې خبرې کړې دي، روحلان وري زموږ خبري عالم دا اوس لمو سره د ټلیفون په لیکه دي. انوري صاحب، ستړي مشي، د غونډې وروسته حال څه دی او چا پکې برخه اخیستې ده او څه غوښتنې اصلا کیږي؟ مهرباني.
اکرام صاحب، ډېر مننه. زه هم خپل درنو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. دلته تقریبا 300 کسان راټول شوي چې دینی عالمان، قومي مشران، مدني فعالان او خویندې هم پکې ګډون درلوده. دوی ټولو په یو غږ باندې په دواړو اړخونو د جګړې غږ وکړ چې باید نور د جګړې او افغان وژنې نه لاس واخلي، ځکه هره ورځ په افغانستان کې که طالبان دي که افغان ځواکونه دي، عام خلک دي، په لسګونو کسان وژل کېږي، د دوی نه به سرپرسته کورنۍ پاتې کېږي، په بد حالت کې دي. نو دوی ټولو دا غوښتنه وکړه چې باید تلپاتې اوربند او سوله رامنځته شي په افغانستان کې. خو که بیا هغې ته څو غاړه نږدې، نو دغه درې ورځې د اختر دی، مونږ په آرامه پرېږدي. لکه تېر کال چې په وړوکي اختر کې اوربند شو، خلک ډېر لرې لرې ځایونو پورې لاړل. هغه ځای که خلک لاړل چې په 15-16 کلونو کې نه و تړي، او طالبانو سره یې لیدل کاتل وکړه، عکسونه یې واخیست. طالبان ښارون ته راکوز شو، همدارنګه کونړ ته راغلي نږدې ښار ته. نو خلک په هغې ورځ کې دوی وایي چې موږ ډېر خوشحاله وو. بیا هم د دواړو خواوو د زمینه غوښتنه دا ده چې نور دې جګړې ته د پای ټکی کېږدي او که د تل دپاره یې نږدي، نو بیا د درې ورځې اوربند دي وکړي. دوی دا هم وویل چې په مسکو کې خبرې کوي خلک، یا په قطر کې کوي. د هغې نه دا ښه ده چې په افغانستان کې خپل افغانان سره کېني د بهرانیانو په ځای. نو دا به ښه نتیجه ورکړي، ځکه چې افغانستان د جرګو کور دی. باید موږ خپلې ستونزې د خپلو داخلي جرګو په وسیله باندې هوارې کړو، او دلته یو بل ته د ورورۍ او قوت لاسونه او غېږې ورکړو. لکه په تېر وړوکي اختر کې چې ستړي مشي کړي وو، ورسره امیلونه یې غاړو کې ورته واچول. دوی وایي نو د دوی د ټولو یوه غوښتنه همدا وه چې باید دلته سوله رامنځته شي.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. زموږ خبریالو په کونړ کې روحلا انوري چې د دینی عالمانو د یوې غونډې حال که. او د غزنی عام خلک هم د جګړې لښکېلو اړخونو غواړي چې لږ تر لږه د اختر په درې ورځو کې دي اوربند وکړي.
نن مې چې مدمار دی واغاز دی ولسوالي، خدای پاکه چې مو اوربند غواړو، له دغه نفر چې اوربند غواړو، خدای دې وکړي دی اوربند وکړي.
اجغلا محمد واغاز، تیر کار چې اوربند وسو موږ ډېر کارولو، مثلا دې بعد هم اوربند غواړو، سوله غواړو، برقرار حکومت غواړو، آرامي غواړو. مقصد دغه دې موږ ارزو ده، نور ارزو دې موږ نه لرو.
نوم مې جنایم ده، دینانی یم. موږ له هر جانب سي کاغه جانب کداغه جانب موږ اوربند غواړو، سوله غواړو، امنیت غواړو، د وطن لپاره قراری غواړو. پر وسه کال سي قراری ولو، لکه ټول سي نوی لمر چ پیدا سو او په وطن باندې در رناو چا زړل چا خندل. نو وس موږ دا غواړو چې خدای دې په ټول رحم وکي، لته مشکلاتو مصیبتونو د خلای خلاص کی، او د دې په زړه کې خدای رحم واچي، سره یو شو اتفاق سره کینی.
انیف نومېږم، د کرباغ د ولسوالۍ غزنی د ولایت. سوله پروسه کال هم ډېر خوند کاوه، خدای دې وکړي سوله وسي او سوله ډېر خوند کوي. پروسه کال هم اوربند اعلان و، خدای پاک دې وکړي بیا یې اعلان کړي.
آزادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې.
اوس هم خان محمد سین د نن ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
په پام کې د چې د افغانستان یو اندازه صادراتي مواد د واخان بندر لاره چین ته ولېږل شي. د افغانستان د صنعتکارو د ټولنې رئیس شیرباس کمینزاده وایي دغه لړۍ به د ولسمشر غنی او د ترانسپورټ او د سوداګرۍ او صنعت د مسؤلینو لخوا پیل شي.
قرار است که بعد از این رئیس جمهور و اکارولی و واخان یک جنس و معموله را به طرف چین روان کنه. واقعا ما را از این مسائلی که ما تنها و بندر کراچی محوط بودیم از ما را خلاص میکنه و انشاءالله ایرا آیست آیست به شکل دواندار و مستمر تجارا و صنعتکارا از ایرا مال از چین وارد و صادر میکنه.
په دغو موادو کې چې د وسپنې پټلۍ له لارې چین ته صادرېږي د مرمرو ډبرې او تالک پکې شامل دي. ښاغلی کمینزاده دغه لاره چین او له چین نه نورو هیوادونو ته د هیواد د صادراتو لپاره د کراچۍ د بندر ښه بدیل ګڼي او وایي هسې جاري دی چې وروسته له دې چین ته ډېر صادرات له همدغې لارې وشي. د کمینزاده په خبره که افغانستان له همدې لارې چین ته صادرات وکړي په ورځ کې به له هغه هیواد نه له اتیاو نه تر سلو پورې د سوداګریزو مالونو کانټینرونه هیواد ته وارد شي. د ده په خبره د دغو مالونو ارزښت سلګونو میلیونو ډالرو ته رسیږي او د کراچۍ بندر له لارې به په صادراتو کې 10% کمی راولي. د ده هم وویل په دې هکله له ازبکستان او قزاقستان سره هم خبرې شوې دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په بامیان ولایت کې د الوګانو د کښت په خاطر پر 6000 بزګرانو کیمیاوي سرې وشي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل د بامیان او الوګان سربیره د هیواد پر یو شمیر ولایتونو بهر ته هم صادرېږي. رستمی وایي په دغه ولایت کې هر بزګر ته 50 ګرامه ای پی آی کودک او 40 کیلوګرامه یوریا کودک سره ورکول کیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت هر کال په مجموع کې 40 زره میټریک ټنه سره د هیواد په بزګرانو ویشي او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ لزینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.50 افغانۍ، یو یورو 8.50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9.50 افغانۍ، یو سعودي ریال 21 افغانۍ، زر ایرانی تومنه 15.80 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1542 افغانۍ. دا ول ازادي راډیو د نن ورځې سو اقتصادي خبرونه.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورځو یوې نړیوالې مسالې ته. د چین دفاع وزیر د دې هیواد په پلازمینه کې د ډیموکراسۍ پر پلوي اعتراض کوونکو د ځپونکو اقداماتو دفاع وکړه او ویل د همدې اقداماتو نتیجه وه چې چین نن له اقتصادي پرمختګ او ثبات څخه ګټه اخلي. په 1989 کال کې د ډیموکراسۍ د پلوي اعتراض کوونکو په دې مظاهرو کې د راپورونو له مخې سلګونه کسان ووژل شول. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره راسره همدا اوس د پراګ له سټډیو احمد تکل دی. تکل صاحب، ستړي مشي. د چین دفاع وزیر په کومو دلایلو د تیانان مین د اعتراضونو ځپل موجه کار بللی دی؟
ډېره زیاته مننه اکرام صاحب. د چین دفاع وزیر جنرال وی فینګ نن په خپلو څرګندونو کې وویل چې د پلازمینې پیکینګ په تیانان مین چوک کې د معترضو محصلانو ځپل یوه سمه پالیسي وه. په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د دې پیښې 10 کلیزې ته 2 ورځې لا پاتې دي. جنرال فینګ په سنگاپور کې یوې سیمه ییزې امنیتي غونډې ته د وینا پر مهال پوښتنه وکړه چې ولې خلک وایي چې د چین حکومت دا ستونزه په سم ډول اواره نه شو کړی. هغه وویل 13 کلونو ثابته کړه چې په دې برخه کې د هغه مهال د حکومت له اقداماتو وروسته ستر بدلونونه راغلل او چین اوس مهال له اقتصادي پرمختګ او ثبات څخه خوند اخلي او ګټه پورته کوي. فینګ وویل دا یوه سیاسي بلوا وه او مرکزي حکومت د بلوا د مخنیوي لپاره اقدام وکړ او دا کار د ده په وینا یوه پر ځای پالیسي وه. اکرام صاحب، البته د دې لپاره چې ځینو اوریدونکو ته سوال پیدا نشي د تیانانمین د اعتراضونو په اړه، دا یادونه یې په کار ده چې د 1989 کال د جون په 14مه نېټه په تیانانمین چوک کې د ډیموکراسۍ پلوي اعتراض کوونکو محصلینو او کارګرانو ډېرې پراخې مظاهرې وکړې او په دې هېواد کې د ډیموکراتیکو بدلونونو او د فساد د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. خو دې مظاهرو 9 اونۍ دوام وکړ او له 9 اونۍ وروسته دولتي ځواکونه او ټانکونه د مظاهره چانو پر ضد راووتل او ټول هغه خلک یې په نښه کړل چې مظاهرو او حتی هغه خلک چې د دې نندارو مظاهرو ته راوتلي وو. که څه هم په دې پیښه کې د وژل شویو خلکو کره شمېر تر اوسه نه دی معلوم، خو اټکل کېږي چې سلګونه او حتی ښایي زرګونه کسان په دې پیښه کې وژل شوي وي. له دریو لسیزو وروسته اکرام صاحب دا لومړی ځل دی چې یو چینایي چارواکی په دې اړه ښکاره خبرې کوي.
تکل څه د دغه پیښې د تاریخ په اړه د حکومت رسمي پالیسي څه ده؟
په چین کې د تیانانمین د پیښې غندل خو پرېږده، حتی په دې اړه بحث کول لا ممنوع دي. او چارواکي هر کال د دې پیښې د کلیزې په درشل کې فعالانو، د بشري حقونو مدافعانو او ژورنالیستانو ته خبرداری ورکوي چې له څه ویلو ډډه وکړي. البته خلک کولی شي په خپلو کورونو کې او ملګري پخپلو کې په دې اړه خبرې وکړي، خو د رسمي یادغونډو جوړول بالکل ممنوع دي. د دې مهم مناسبت د کلیزې په درشل کې هغو ډلو چې د حکومت لخوا ګمارل شوي دي پر ټولنیزو شبکو د تیانانمین د تاریخي پیښې په اړه د خپرو شویو لیکنو، مقالو، تصویرونو، هشتګونو او د ټولو هغو موادو لرې کول اکرام صاحب لا دمخه پیل کړي دي چې په یو ډول سره د تیانانمین د پیښې یادونه پکې شوي وي.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو، بیرته راګرځو افغانستان ته. په هلمند کې د وژل شویو پولیسو کورنۍ وایي حکومت هیر کړی دی. که څه هم په هلمند کې د وژل شویو سرتیرو شمیر دقیق نه دی، خو په تیرو څه باندې 15 کلونو کې په دې ولایت کې جګړه دوام لري چې هر ورځ پکې نظامیانو ته مرګ ژوبله اوړي. دا چې د هلمند امنیه قوماندانۍ مسؤلین په دې اړه څه وایي، په اړه نور حال زموږ همکار الیاس دی راکوي.
د هلمند امنیه قمندان د دفتر مخې ته په عمر ځینې پخې ښځې ناستې دي او د مرستو غوښتنه کوي. دوی ځانونه د هغو پولیسو وارثین بولي چې په تیرو څه باندې 15 کلونو کې د هلمند د جګړې پر مهال وژل شوي دي. په هلمند کې د وژل شوو پولیسو دقیق شمېر چاته نه دی معلوم، خو د دې ښځو سره چې ماشومان او د وژل شوو پولیسو کارتونه هم ورسره دي، هغه نوم ته د مرستې په تمه دلته راغلي دي چې هندوستان د افغانستان په خاص ډول هلمند سره مرسته کړې دي.
دغه د خپل کارتونه ورته راو یتیمان مو وروژې او تږې ناستې وروره شهیدان مو ورکړي کریټ کړي په لاس راکړه. دغه نن چې ګونی غنم راکړي یتیمان ته مې دا بیورې طبقه علاقه باندې کړي وایي وو تا ته لاسه بل مې بل ته پسې اخي بل مې بل ته پسې اخي و سره له تکشینو کې د خدای په پاره که دغه څه خو نه راکړي ته دغه خو نه راکړي چې یتیمان یې ولا من راته ناست نو زموږ ګناه چې په داسبان ځواني پکارو کده خو به ماک خاوندان وکړي.
د هندستان لخوا د یو سلو ډیر زره ټنه غنم څخه چې په بلای وځ ډول د افغانستان سره مرسته سوي دي. څلور پنځوس ټنه هلمند ته رسېدلې دي چې د څه مودې راهیسې د غریبو او نادارو کورنیو سره مرسته کېږي. د دغه غنمو څو موټره د امنیه قمندانۍ په انګړ کې هم ولاړ دي چې د وژل شوو پولیسو د کورنیو توجه ځان ته راوړلې ده. د امنیه قمندان د دفتر مخې ته ناستې ښځې وایي کاغذ پرانیو او په دولتي ادارو کې په ټپ ولاړو کارونو پوزې ته راوستې دي. دوی پر دولتي مسؤلینو تور پوره کوي چې مرستې خېښ او خالته ورکوي او د وژل شوو پولیسو کورنۍ یې هېره کړې دي. د هلمند چارواکي هم مني چې د وژل شوو پولیسو سره د تړلو کورنیو شمېر ډېر دی. امنیه قمندان سمون مل حسام الدین ازادي راډیو ته وویل دوی ته یوازې د 300 کورنیو سره د مرستو مواد ورکول شوي دي. هغه زیاته کړه دومره مواد نه لري چې د ټولو وژل شوو پولیسو د کورنیو سره مرسته وکړي.
شهیدان زموږ د ډیر سوي دي، تاسو ته معلوم دی چې تعداد یې د زره او نمې اضافه دی د شهیدان او د سپینسر چې راځي یا د سیاسر چې راځي دا به د شهیدانو ښځې وي، دا به شهیدان خوندي وي، مندې به وي. ولی کم کومک یا غنم چې موږ د ولایت څخه راوړل هغه په 300 کور باندې ویشه کیږي، مراجعه د 150 نفر کیږي. خو بیا موږ ګورو چې څوک مستحق وي، زیاتره چا سیاسري وي، موږ په هغوی باندې تقسیمات کړي دي، هغه غنم باندې ویشي.
کلونه کېږي د وسلوال پوځ په لیکو کې د وژل سوو کسانو کورنۍ د حکومت پر نه پاملرنه نیوکې کوي او هغه په دې برخه کې پر بې توجهۍ تورنوي. سره له دې چې په دې وروستیو څلورو کلونو کې چې د جګړې او ناامنیو له امله د زرګونو کورنیو سره مرستندوی ادارو کومکونه کړي دي او لا هم مرستې دوام لري، خو د پولیسو کورنۍ وایي دوی ته چې په خورا بد حالت کې دي پاملرنه نه ده سوې. محمود الاستی، د ازادي راډیو هلمند.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
زموږ غږ ازادي راډیو نو اورئ درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې وړاندې یادونه کړې وه، د دې خبرونې په جریان کې د 2019 کرکټ نړیوال جام تازه حال درکو درته او په دې اړه درته معلومات درکو. دا چې نن د دغه سیالیو کې کومه لوبه کیږي او د تیر شپې لوبه چې د افغانستان او د استرالیا ترمنځ ترسره شوه، حال څو اجمل تورمان دغه سیالۍ تعقیب کړې دي او تعقیب یې نور حال تره کی تورمان صاحب، نن د 2019 ورلد کپ کرکټ نړیوال جام کې کومي لوبډلې سره مخ کیږي او څو بجې به دغه لوبه وي؟
بله اکرام صاحب، نن به بنگلاديش او سویلی افریقا دوی به یو بل سره مخ شي او لوبه بو کی د افغانستان په وخت ټاکل شوی چې 2:30 بجې به دغه لوبه پیل شي. خدای د سویلی افریقا دوهمه لوبه ده او د بنگلاديش لومړی لوبه ده. سویلی افریقا مخکې تر دې انګلند ته خپل لومړی لوبه بایلل ده، شان پاکستان ویسټنډیز او افغانستان استرالیا ته او سریلانکا هم نیوزیلند ته لوبه بایلل دي. د افغانستان لوبه ته یو ستم شو اکرام صاحب، استرالیا د افغانستان لوري ورکړل شوی 208 منډي هدف د سیالۍ په 15 اور کې په وکټ پوره کړ او پر روانو سیالیو کې لومړی بریا خپل کړ. دا لوبه د انګلستان په بریسټو لوبغالي کې وشوه، تاسو افغانستان وګټه او د منډو جوړولو پریکړه وکړه. که څه هم د پل دواړه افغان توپوهونکي حضرت ځاځي او محمد شیرزاد په لومړی او دوهم اور کې په 0-0 وسوځیدل، خو تر وروسته د رحمت شاه 3 ویخت، نجیب زدران 50، د احمد شاهیدی 3، د ګلبدین نایب 10 او د راشد خان تیز و 20 منډو هدف ل 200 پورته ک. افغان لوبغاړو هم د پاکستانی او سریلانکي لوبغاړو په شان د ټاکلو 50 اورونو په لوبولو ورتواني ده او ټول لوبډلې په 18 اور کې وسوځیده، خو هدف ل دواړو لوبډلو لوړو. بل اکرام صاحب،
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو د کرکټ د نړیوال جام په اړه متازه حال اورید. وروزګان ته ورزو، په وروزګان کې بیا د روژې په نوم د فوټبال 15 ورځې سیالۍ پای ته رسیدلې دي. دا چې په دغه سیالیو کې کوم کوم لوبډلو برخه اخیسته و، زموږ د خبریال پر راپور کې و.
د روژې په نوم د فوټبال دغه سیالۍ چې 15 ورځې وړاندې پیل شوې وې، تېره شپه شاوخوا څه کم 2 بجې د اتفاق لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. میرزا محمد امیرزوی د یاد لوب د پایلوبي پر مهال ویل چې په دغه سیالیو کې شپانس لوبډل برخه اخیستې و، چې اتفاق لوبډل لومړی مقام، شاروالی وحدت لوبډل دویم مقام او سیار لوبډل دریم مقام خپل کړی. نو موډي وای له یاد لوب څخه هدف شکیل خو ته د وربند او اصول پیغام ورکول دي او د ځوانانو ترمنځ والی دي.
لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، د روژې د درې میڅخه زموږ ګروپي تورنمنټ چې په هغه کې مو شپاڼس الف او دوی ټیمونه راغوښتي وه ګډوډ، چې نن دې په پایلوبه کې اتفاق لومړی مقام او همداسې شاروالۍ وحدت ټیم دوهم مقام او د سیار فوټبال ټیم دریم مقام وګټي. ټول دې مبارک دي.
ازادي راډیو نوري درنو دوستانو، په همدې سره دا نیم ساعت خبرونه هم پای ته رسیږي. سالی محمد سالی راغلی دی، دغه به د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کړي. لاغنه وروسته نور بس ته ونیزه خبرونه لرو چې تر 1 بجې دوام کوي. ازادي راډیو سره پات شي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د مشر د اختریس پیغام ځینې برخې د خوشبینی وړ وبللې. خو نوموړي په عین حال کې د طالبانو د مشر لخوا پر جنگ ټینګار ته په اشاره ویلي چې د دا ډول الفاظو کارول غیر ضروري دي. افغان چارواکي وایي چې په کابل کې نن درې چاودنې سوي دي. په دغو چاودنو کې د یوه کس د وژل کېدو او تر لاسو زیاتو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی. د غزني چارواکي وایي چې د غزني د تېرې شپې په موټر بم چاودنه کې 15 پولیس وژل سوي او د څلورو ملکیانو په شمول 11 نور ژوبل سوي دي. د سمنګان ولایت په رویدو او ولسوالۍ کې سیلابونو د لسګونو کلیو لارې بندې کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بریتانیا غوښتنه وکړه چې د اروپایي ټولنې په وړاندې سخت دریځ غوره کړي او که هغه څه چې غواړي نسي ترلاسه کولی له دې اتحادیې سره له خبرو ووځي. په روسیه کې د چاودېدونکو موادو په یوه کارخانه کې د څو چاودنو په نتیجه کې په لسګونو کسان ټپیان سوي دي. د چین دفاع وزیر وایي چې په 1998 میلادي کال کې د پیکینګ په تیان انمین چوک کې د مظاهرو ځپل سم کار و.
بس دی شکست سکوت.
شنونده های رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا شما را به برنامه این هفته شکست سکوت یا نور بسته خوش آمدید میگم. از ابتدای بحث انتخابات و انتخاب در افغانستان، از نزدیک به دو دهه گذشته زنان نقش و حضور پررنگ در انتخابات داشتند. نقش زنان در انتخابات تنها به عنوان رای دهنده محدود نبوده، بلکه در انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات پارلمانی و انتخابات شوراهای ولایتی تعداد زیادی از زنان خودشان را به عنوان کاندیدا نامزد کرده و توانستند دستاورد و جایگاه قابل توجهی را از آن برای خود بسازند. د تیر کال په پارلمانی ټاکنو کې د تیرو ټولو ټاکنو پرتله هم پر رای ورکونکو او هم د کاندیدانو په منځ کې د ښځو حضور د پام وړ و او ګڼو میرمنو وکړای شول چې له خپلو اړوندو ولایتونو ولسی جرګې ته لاره پیدا کړي او د تقنینی صلاحیتونو څخه د استفادې ترڅنګ په ګڼو مهمو ملي پریکړو کې برخه واخلي. د نن ورځې په خبرونه کې د فیفا وینده اغلې مروه امینی سره په تیرو ټاکنو کې د میرمنو د ونډې او بریاو په اړه بحث ترڅنګ پر دې غږیږو چې په هیواد کې شته شرایطو ته په کتو په راتلونکو ټاکنو کې به د میرمنو ونډه څنګه وي. غلیمنی خبرونه ته خراب است.
ډیر مننه. سلام تاسو ته، زموږ ټولو اوریدونکو ته.
ډیر مننه. بس په دې پیلو چې د تیر ټاکنو ته په کتو د میرمنو ونډه کال په کال ډیره شوې، کمه شوې او څونه فرصتونه دي ته مساوي شوې دي چې ټاکنو کې ګډون وکړي او ځان کاندید کړي.
ډیر مننه. نسبتا غو تیر وختونو ته چې موږ یو دیموکراتیک پروسې سره ناشنا وو او دا یو نوی پروسه موږ ټولو لپاره د ښځو د ګډون مسله روښانه شوې ده او د ښځو ګډون شمیر ورځ په ورځ جګیږي. په نسبت نورو کلونو ته، په 2018 د تیر کال چې موږ د ولسی جرګې ټاکنې درلودلې، په هغو کې له نیکه مرغه د کاندیدانو میرمنو یا هغه کسانو چې دوی ځان نوماند کړی و ولسی جرګې ته، د هغو شمیر نسبت ټولو کلونو ته ډیر سوی و. مګم بیا دغه ترڅنګ د هغو ښځو چې دوی رایه ورکوله، د هغو شمیر بیرته راکم سوی و، یعنی نسبت نورو کلونو ته. او دلیل یې همدا و، ځکه په افغانستان کې همیشه دغه ملي او دیموکراتیک پروسه له ځینو ستونزو سره مخامخ سوي. دلته د خلکو رایه او د خلکو اراده کمیسیونونو ته او د افغانستان حکومت ته اصلي او اساسي خبره نه ده. دلته ځینې وخت پیسې خبرې کوي، ځینې وخت هم قدرت خبرې کوي. نو ځکه ډیری د افغانستان خلک په مجموع کې له ټاکنو څخه ناامیده سوي دي. مګر بیا د ښځو شمیر هم په رای ورکوونکو کې راکم سوی و، اما په رای اخیستونکو کې او په جمع کې چې دوی ځان نوماند کړی و، ما مخکې هم یادونه وکړه چې شمیر ډیر سوی و. سره له دې مثبت او د خوشحالۍ خبره دا وه، حتی 2018 د میزان کې موږ هر ولایت کې د ښځو سهمیه لرو چې دوی ولسی جرګې ته کله چې ځان نوماندوي بیا لاره پیدا کوي د سهمیې پر اساس راځي، که یعنی دوی هغه کمترینې رایې هم نسبت زموږ ورونو ته وړي، بیا هم د سهمیې پر اساس باید موږ دغه میرمنې چې سهمیه ورکړل سوې ده، دا به راسي او پارلمان ته لاره پیدا کړي. ښه خبره په 2018 د میزان کې او په دغو نوماندانو ښځو نوماندانو کې چې دوی اوس ولسی جرګه کې دي، دا وه چې سره د سهمیې نه، یعنی سره له دې چې دوی سهمیه خپله پوره کړې ده، ځینې ښځې زموږ له ورونو سره په رقابت کې لاره پیدا کړې. ده. یعنی همیشه د افغانستان په تاریخ کې لمړی ځل و چې خزو د رقابت پر اساس لاره پیدا کړي، نه د سهمیه پر اساس. یعنی اوس ولې د خزو ګډون ډیر سوی ځکه دوی د سهمیه اساس هم پوره کړی ده او دوی د رقابت په اساس هم راغلي دي. نو دا یو مثبت نقطه و. ولسمشریز ټاکنو لپاره هم موږ هیله مندي لرو چې د خلکو د ګډون کچه بل وړيږي. مګم متاسفانه نه موږ خزینه نوماند لرو ولسمشریز ټاکنو ته، یوازې په یو ټاکنیز ټیم کې د ماونې په حیث باندې یو میرمن لیدل کیږي او بس. او دلې هم شاید دا وي چې زموږ میرمنې نه کوم سیاسي ګوند سره اړیکه لري، نه هم دوی هغه د رایو جامعه چې هغه د ټاکنیز ټکټونه یې غوښتونکي دي دا نسي راوړلی، یوازې په یو ټکټ کې یو میرمن ته.
تاسو ویلي چې میرمنې توانې دل د چې پر خبر سره لار پیدا کړي انتخابات ته، علت یې څه دی؟ په تېر کې موږ داسې مثالونه درلودل چې ځینې ډېر کله میرمن ته ویل کېدل چې باید چا ته رایه ورکړي. اوس آیا میرمنې دې سیاسي شعور ته رسیدلي چې خپل پریکړه وکړي، خپل تصمیم ونیسي او خپله لاړ شي یو میرمن ته رایه ورکړي، څوک شي دې د حق نه دفاع وکړي؟ یا هم په ټولنه کې په عامه توګه آګاهي رامنځته شوې ده او نارینه هم ښځینه ته رایه ورکړي؟ دا مسله څنګه؟
په تېرو تقریبا 1415 کلونو کې چې موږ ټولو په ډیری برخو کې پرمختګ کړی، لکه په زده کړه کې، په پوهنه کې، په د ښځو په ونډه کې، په سیاسي برخو کې، همدارنګه ته عامه پوهاوی او قانوني او حقوقي او بلخراغه زموږ مدني حقونو نه هم زموږ هیوادوال خبر سوي دي، حتی میرمنې. نو ځکه د هغو میرمنو شمیر هم ډیر سوی او د رقابت پر اساس هم دوی راځي. خو بیا بیرته دلته ځینې موارد رامنځته کیږي چې دغه شمیر بیرته کمیږي. مثلا زه د مثال په توګه تاسو ویلی سم، کله چې په 28 او 29 د میزان کې ټاکنې ترسره شوې، وروسته له غنه د هر ولایت رایې بیا شمیرل کېدې، زموږ ښځینه نوماندان او زموږ خویندې چې دوی ځان نوماند کړی و له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ شول، سره له دې چې په کمیسیونونو کې مالي فساد و، د دې ترڅنګ د اخلاقي فساد غږونه هم راپورته شول. له ښځینه نوماندانو څخه نامشروع غوښتنې د دوی د بریالیتوب په مقابل کې دا یوه ډېره د اندېښنې خبره وه. او موږ اندېښمن وو چې دا ولسمشریزو ټاکنو لپاره یوه لویه ضربه ده د ښځو د ګډون لپاره. هم په هغه وخت کې کمیسیون ویلي وو چې د ولایتي شوراګانو ټاکنې او د غزنی ولایت ولسي جرګې ټاکنې به هم همزمانه له ولسمشریزو ټاکنو سره ترسره کیږي. کله چې وکورنۍ اوري په کمیسیونونو کې اخلاقي فساد ده، کوم ورور، کوم پلار، کوم خاوند به اجازه ورکړي چې د میرمن یا خور، مور او لور ځان نوماند کړي؟ دا غا اساسي ضروري دي چې موږ د ښځو سیاسي مشارکته او ګډون ته ورکو چې دغه یعنی بیرته تک هغه ته ستونزمن وي. همدارنګه د رای ورکونکو په مسله کې تاسو دلته ولیدل په تیرو ټاکنو کې عدالت زده، تیرو ټاکنو مثال په دې ورکوم چې تر اوسه هم د خلکو په یاد دي. هلته رای اخیستل کېدی لکه عادي شیان چې موږ په بازار کې اخلو او خرڅوو، یې د خلکو رایو هم داسې قیمت اخیسته. یا هم تر اوسه پورې د کمیسیونونو دغه نامطلوبه وضعیت، شاید موږ ډېری حتی هغه ډېر پوه خلک چې په ټاکنو کې کار کوي، له ټاکنو څخه دوی پوهه لري، حتی همدغه کار ده چې دوی باید کار وکړي، شاید هغو هم ګډون ونه کړي. ځکه په د افغانستان په اول خو سراسري والی د ټاکنو تر سوال لاندې راغی. په ټول افغانستان کې موږ ټاکنې نه درلودې، زموږ هیوادوال له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ و. بیا هغه 8,800,000 کسانو چې تذکرې درلودې او دغه تذکرو سټیکرونه درلودل، هغه دوی هم له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ و. دغه د جالي تذکرو شتون، د جالي رایو اخیستنه ورکونه، د کمیسیون بې ظرفیتي، دا ټول د دې لامل سو چې د خلکو اعتبار نه یوازې د ښځینه نوماندانو یا هم د ښځینه رای ورکونکو، بلکې د ټولو هیوادوالو اعتبار صدمه لیدلې ده. راتلونکو ټاکنو لپاره کمیسیونونه که د خلکو د اعتبار د بیرته لاسته راوړنې لپاره کوم جدي اقدام ونه کړي، نو تاسو باور وکړئ دغه 8,900,000 کسان چې دوی وایي واجد شرایط دي په ټول افغانستان کې، د دغه شمېر هم لکه 28 او 29 د میزان چې 50% خلکو ګډون وکړي، یعنی 4 میلیونه ګډون کوونکي موږ درلودل، هغه هم که تورې او سپینې رایې ترې جلا کړي، شاید 2 میلیونه رایې هم پاتې نه سي. نو دغه ستونزې د دې لامل کیږي چې د عمومي ګډون ته، بیا د میرمنو ګډون ته په جدي توګه دوی ضربه وارده کړي.
ډېره مننه. که د دې برعکس په ګروپ تاسو څه ته اشاره وکړه، مالي فساد، اخلاقي فساد ته، دغې بیا څنګه کوم انګیزه د میرمنو رمسته کړی ده چې دا د انګیزه رمسته چې پر راتلونکي د ډیر هڅه وکړي تر څو د یو کړی شي دغه موقف ته چې اوس متاسفانه دغه نه نوړې استفاده شوی تر څو د دې موقف ته ورسیږي او کړی شي د میرمن درای نه دفاع وکړي
په دغه شمیر کې چې دوی نمائندان وي په دې کې شاید دوا یا درې کسان د سوي چې مبارزه وکړي او د مبارزې توان ولري او دوی سره کورنۍ ودرېږي تاسو پیږی چې موږ یو سنتي او یو اسلامي ټولنه کې ژوند کوو دلته کې ښځې ته یا زموږ کې یوې خور ته یوې مېرمنې ته کومه ستونزه رامنځته کېږي خلک نه وایي چې دا ستونزه د بل چا لخوا وه حتی باور وکړي په تېرو ټاکنو کې کله چې له دغو ستونزو سره اخلاقي فساد ستونزو سره زموږ خویندې مخامخ شوې وي د دوی اخلاق او د دوی کورنۍ رسم و رواجونو دوی ته اجازه نه ورکول چې دا رسنۍ ذکرې حتی کله چې د څال بنسټ تر اصل دوی په جرأت مثلا موږ سره نس دوی شریکولې چې کمیسیون کې مان دغه غوښتنه کیږي او زه دغه غوښتنې په مقابل کې زبریالي کیدای سم بیا موږ دغه اسناد د سی مخفي ډول باندې کننو په کراتو موږ له دوی څخه دا غوښتل چې راځي دغه موږ سره همکاري وکړي د رسنۍ ذکرو ترغو د ساسو دغه ستونزه زر حل سي هم دغه کاری او میرمن په افغاني ټولنه کې تر اوسه هم دغه جرأت اخلاقي جرأت نه لري چې دا کار ترسره کړي علي او قضایي ارګانونو ته موږ دا ورسپارلې دي ډیره مهمه مسله د خلکو د بیرته اعتبار د راستراولن لپاره شاید یو دغه وی چې په افغانستان کې د مجازات او مکافاتو اصل هغه خپل عملی جنبه ونیسي دلته کې یو څوک مجازات سي تاسو باور وکړئ چې بیا په ځوان کې په افغانستان په تاریخ کې هم دا مسله بیا نه تکراریږي موږ هم کله چې هیریږي هغه بیا لبل سره تکراریږي او یو منفي فکر یو منفي فکر خلکو سره پیدا کیږي ویل غوتیرو خلکو سره یو کل چې موږ سره وي وکړي دغه د مجازات او مکافات اصل نشټون په افغانستان کې یو لوی ستونزه ده د خلکو لپاره مګم مبارز خويند موږ هم درلودي تاسو په جریان کې چې لرسنه سره دا موضوع شریک کړت دوی ویل چې دغه ستونزه شته خو زه هیله من دایمه چې عدلي قضایي او کشفي ارګانونه دغه مسلې ته په جدي سترګه وګوري ځکه دا یوازې د یوې او دوو میرمنو مسله نه ده دا د یو ډول ټاکنو مسله نه ده یا هم دا راتلونکي ټاکنې یا هم هغه ټاکنې چې تیرې سولې ده په افغانستان کې اولینې او اخرینې ټاکنې نه وي موږ د ښځو د سیاسي ګډون لپاره باید ډېر زحمتونه وباسو نو په دې کې د افغانستان حکومت او دغه ارګانونه چې د دوی دنده ده مهمه او اساسي رول لوبولی شي
یرمن د انتخابات سره سری تو پاړم ویلې د خپل تاسفنه د ستونزې چې په داخل کې وي د فساد بل څونه د زمينه مسایده شي وای د محدودیتونه په ولاتو کې ډیر زیات نه او په خو پرتله څونه د محدودیتونه کم شي تر څو هغه خزه چې سواد نه لري او متاسفانه خپل حقونه به برخي شي وي هغه ته څونه د حق ورکړ شو چې انتخابات ګډون وکړي
په ډيري ولایتونو کې لکه څنګه چې په عمومي ډول سره سره ولای تر څول نه راغی او د ټاکنو مشروعیت تر څول نه راغی په ځینی لری او پرتو سیمو کې تر اوسه هم ټاکنې نه لرو حتی باور وکړي ځینی زمو کورونه چې غوړ افتامد حداقل خار تلری امیرمن خو یوې خاطر پریږدي دوی تر اوسه تذکره هم درلوده سټیکر یې نه درلود ورسلغه نه جدي ستونزې درلودې د ټاکنو پر ورځ بیا یو کمیسیون چې ونسی کولای عامه په هوای ورسوي خلکو ته نو خلک هم په دې کې نه دي ملامت تر اوسه پورې موږ په افغانستان کې داسې ولایتونه او داسې ولسوالۍ او داسې ځایونه لرو چې په غو کې اسان ټاکنې ترسره شوي نه دي تر اوسه هلته خلک هیڅ تذکره پیژني نه چې اوس تذکره چی شوي او موږ ولې ضرورت ورته لرو حتی په تېرو ټاکنو کې کله چې د تذکرې موضوع رامنځته سوله او دوی باید سټیکرونه به وهلي وو بې مورد تذکرې د ثبت احوال نفوس ادارې لخوا نه خلکو ته ورکړل شوي تر څو دوی راسي او ګډون وکړي په ټاکنو کې دغه هغه موضوعات وو چې تر اوسه هم موږ اندېښمن کړي یو او اندېښمن یو سره له دې تر اوسه پلری او پرتو سیمو کې زموږ په ډیرو ناامنو سیمو کې خويندې دغه سیاسي بلوغ ته نه دي رسیدلي چې دوی د خپل رائے له حق څخه استفاده وکړي لکه څنګه چې تاسو هم په مخ کې خبرو کې یادونه وکړه تر اوسه هم خاوان یا ورور یا هم پلار یا هم یو څوک راځي ورته وایي چې دغه کس ما خوښته یا دغه کس زه پیژنم ته هم دغه ته رائے ورکړه دغه سیاسي شور لزمو مېرمنو سره ډېر کم د پلری او پرتو سیمو کې یعنی موږ ټول تمرکز په کابل او په څو نورو لوی ولایتونو نسو کولای چې دلته ښځې حقوقي لحاظه هم پوهه لري له تخنیکي مسایلو باندې پوهیږي او خپل هغه اولیه حقوقو باندې پوهیږي چې دغه د رای ورکونې او د رای اخیستنې یا هم د انتخاب کولو انتخاب کېدو حق دوی لري دغه پلری او پرتو سیمو کې نسته په دې کې هم کمیسیون ګرام ده همدا اوس هم چې راتلونکو ټاکنو ته دوی آمادګی نیسي شاوخوا په ټول افغانستان کې دوی وایي موږ تخمین ورکړی و چې 2350 مرکز به فعالوي مګم د افغانستان حکومت وایي چې موږ د دغه وزره او درې سو پنځات یا مرکزونو امنیت نسونی ولای او یوازې پنځه زره او درې سو درې اتیا مرکز فعال دی چې دا هم د تغییر په حالت کې دی یعنی شاوخوا 2002 مرکز غیر فعال دي 2002 مرکز عادي مرکز نه دي او کم هم نه دي اوس په تیرو ټاکنو کې دوی ویلي په یو مرکز کې شاوخوا شپږ سو کسان رای ورکړي اما دا ځلې ویلي چې د دغو رای ورکوونکو شمېر موږ راکموو له شپږ سو څلور سوه کوو یعنی په یو مرکز کې څلور سوه کسان حق لري چې دوی رای ورکړي اوس تاسو د 2002 ضرب دی څلور سوه نفرو کې وګوري چې دا څومره کېږي دا تقریبا اته لکه نهه لکه نفر کېږي یو تقریبا شپږ ویشت فیصده مراکز همدا اوس په افغانستان کې بند سوي دي غیر فعال دي د خپله عدالت نه ده د خپله سراسري والی تر سوال نه لاندې راولي یو ولایت موږ لرو چې هغه ټولې ولسوالۍ په ټاکنو کې ګډون کوي یو ولایت لرو چې یوه ولسوالۍ هم ګډون نه کوي خپله د غزنی مسأله یو لوی مثال ده د ټاکنو د سراسري والی لپاره موږ په تیرو ټاکنو کې غزنی نه درلود او تر اوسه هم غزنی استازی نه لري په واقعي ډول چې دوی رای ورکړی وي او اوس هم راغله لویش پشپګن د میزان موږ د غزنی ولایت ټاکنې نه سو ترسره کولای او تر نامعلومې مودې پورې به دا ځنډیږي اوس دا نامعلومه موده د شپګن د میزان کې د غزنی ولایت ټاکنې واوختي چا دا وخت دي ځکه کمیسیون ویلي چې نسو ترسره کولای به موږ جغرافي ستونزې لرو کمیسیون په وړي کې نسي کولای ټاکنیز مواد ټول افغانستان ته ورسي نو وروسته بیا وروسته له میزان په ژمي کې دا کار له منطق څخه لري دا غوښتنه موږ باید ونه کړو چې دا کار وسی کړی یعنی د غزنی ولایت ټاکنې بل کال ته ولوي دي اوس دا یو کال کم وخت نه ده د ولایت د استازي توب لپاره اوس دوی په یو کال کې غزنی بیا استازي پریږدي غزنی پخانی استازي راولي کینی یو استازي چې یو ټاکنې سوي دي هغه کاته کال کینی د حمله حقوقي له حاضر ډیره جدي ستونزه ده دغه ټول یو ستونزې دي د افغانستان حکومت کې ګرام ده د افغانستان کمیسیونونه کې ګرام دي او امنیتي ځواکونه له ټولو مهمه چې دوی ولې نس کولای د 2002 مرکزونو امنیت ونیسي پس دغومره امکانات دغومره کاري سټاف ده زنه پیګم څه کوي
تاسو مخکې د محدودیت اشاره وکړئ چې میرمن البته تر اوسه پورې سیاسي بلوغته یا سیاسي څه پکې نشته چې نو انتخابات کې سي دقیق شخصي تصميم ونيسي په دې اړه کار څنګه نه شو په دې برخه کې دلته خو ډېر د عامه په هاوی پروژې خپل ټاکنو کمیشن مخې سیغه مسیج په افغانستان کې دې برخه کار کی کار نه دی شوی کتر اوسه پورې د ټولنې د دې ظرفیت د ټولنې کې نه رامسته شوی چې دغه آگاهی جذب په کورنۍ دې ته غاړه کې دي چې خپل مېرمن د حق ورکی او مېرمن خپل سیاسي بلوغ ته ورسیږي
ده غو مدني ټولنو او بلخره غو دینو مؤسسو چې دوی د خځو په نامه باندې پروژې اخلي نړیوالې ټولنې څخه هغه هم یوازې د کابل دوه درې انجنونو ته دی یا هم پروژې کارونه کوي کله چې پروژه نه و پروسانسته نور پروسې کارونه نه دي پروژې کارونه دي پیسې یې ختمې سولې نورې مېرمنې هم یې دوی ټول تمرکز په کابل ده په څو نورو ولایتونو چې شاوخوا ته دي او امنیت لري تر اوسه پورې هم په یو کلي کې زموږ یو خور سوځول کېږي زموږ یو خور سره تاوتریخوالی کېږي هلته چې هغه پروژې چې افغانستان ته راغللې اوس د افغانستان د مېرمنو وضعیت باید د اروپایي هېواد څخه هم لوړ وي یعنی عامه پوهاوی په دغومره وخت کې جدي کار ورته سوی وی کله چې په کابل کې یو کورنۍ دا مني ځکه په کابل کې خپل د اصیل کابلیان ډېر کم پاتې دي یعنی څوارلس کاله مخکې پنځلس کاله مخکې وروسته د طالبانو له دورې څخه د کابل خلک هم د ولایتو خلک وو کله چې دلته راغلل او په دغومره موده کې دا وضعیت ومانه چې دلته حق سته حقوق سته زموږ ښځې زموږ خویندې او لورانې هم د دې حق لري چې دوی ګډون وکړي په ځینو دیموکراتیکو پروسو کې دغه عامه پوهاوی په ولایتو کې هم زه مطمئنه یم چې په دغومره اوږده مهال کې به خلکو منلی وه مګر مالته کار نه ده سوی تر اوسه پورې ما مخکې مثالونه درکړل چې یو څوک تذکره ونه لري یو څوک تذکره ونه پیژني نو څنګه توقع درلودلی سي چې هغه بیا د دې دعوا وکړي چې اوس ما رایه ورکړې ده زما رایه څه سوله یا هم همدې ته ورته مسایل یعنی په ټوله کې مثلا د ښځو یا د ښځو چارو وزارت چې موږ لرو هغه یو سمبولیک وزارت ده یوازې امار او ارقام مشترکی چې سکهال دغه مرخصو سره تاوتریخوالی سوی دغه مرخصي ډبل سوی دی دغه مرخصي سوځول سوی دی دغه مرخصي لخوا کوروت خراوتلی دغه طلاق اخیسته هغه هم د سی بنیادی او اساسی کار د ښځو د ګډون لپاره نه دکړي یوازې امار ورکول زه فکر نکوم کفایت وکړي دی او هوا د مرمنو د وضعیت لپاره
د ستاسو د سترګو ته پکې تو اوس یې کسان ولستیر کې تل وته مرمنې کمې بشي ولاتونه څه فکر کوي چې د دې خېدی وضعیت ته پکې تو آیا خپل د غټولن لمنځ نه بنگلادی راغلی که فقط له مرکز نو پلازمین نو د بهر راغلی دیوالته کندنشمی رای ګټلی سنس فکر کوي تاسو استاذ ویلیام کولای شي
هغه مرمل چې ما تاسو مخ کیدونه وکړه د رقابت په اساس راغلی دی هغه په د امن ولایتونو کې دی چې دوی له خپل ورونو سره چې دوی هم نماندو او هم نماندو د رقابت پر اساس مساویانه رای اخیستی دی او دوی راغلی دی پارلمان ته اما د ډیریز موږ د خویندو رای تاسو وګوره چې هغه زر رای نه سو رای حتی اته سو رای باندې دوی راغلی دی د پارلمان کې د خلکو استازیتوب کوي د تیرو ټاکنو په هیڅ یو نمان باندې استثنا شاید څو کسان وي چې هغه واقعا د خلکو په استازیتوب راغلی او خلکو دوی ته رای ورکړي په ټوله کې پروسه سمه نه وه موږ له نږدې څخه څارنه ترې درلوده نظارت مو ترې کوه هلته یې د پیسو مسله وه یا هم د رایې ورکونې او رایې اخیستنې مسله وه نن تلو یو نوماند درې زره رایې درلودې سبا ته تلو چې درې هم نه دي ورته پاتې یو نوماند هیڅ رایه نه درلوده نن سبا ته ورځو چې هغه ته 1500 رایې اضافي شوي دي دغه هغه مسئلې وې چې دغه پروسه یې له جنجالونو سره مخامخ کړه نو ځکه تر اوسه پورې د دغو استازو مشروعیت تر سوال لاندې راغلی عملا تر اوسه اول دوی پوره نه دي دغه نصاب چې د پارلمان و تقریبا 250 څوکۍ دي هغه تر اوسه پوره نه دي چې پارلمان افتتاسه هغې خواته د کابل استازي چې ورغلی دوی تر اوسه اعتبارنامې نه لري کله چې یو نوماند اعتبارنامه ونه لري هغه وکیل هم نه ده هغې خواته د شکایاتو کمیسیون راځي وایي کله چې د کابل نهایي لست اعلان سه موږ خپله حیران پاتې سو چې دا کوم لست و ځکه دا خو موږ نه ده ورلېږلی اوس فکر وکړئ چې دا کوم نوماندان دي چې دا راغلي دي او له خلکو څخه استازیتوب کوي هغه مو د پارلمان وضعیت ده چې یوه میاشت ووتله تر اوسه دوی جوړ نه راځي چې یو رئیس تن ته وټاکي و سختار ست دوی رخصت سول او قرار کراری شو ورسته لغنه بیا لسره غیږي چې څه بکیږي کمیسیون اعتبارنامه نه دی ورکړي دوی کرایه هم ورکړي د دغو 30 کسانو هداقل چې کابل دوی نماند او تللی دی البته دوی مشروعیت نه لري دا د سیمانه ورکړي لکه یو عادي قسم چې لار چې پارلمان ته وایي زه رئیس ټاکم دغه مسائل هم ملي اعتبار هم نړیوال اعتبار یې زموږ لاس ورکړی تر اوسه پورې چې میزان ته ډېر کم وخت پاتې ده موږ د ټاکنو بودیجه نه لرو نړیواله ټولنه د افغانستان دغې دیموکراتیکې پروسې ته د احترام یا په درنه سترګه نه ورته ګوري دا ټول مسایل د دې دي چې موږ په فساد کېل یو موږ نسو کولی یوه پروسه پرته له فساده پرته له پیسو اخیستنو مدیریت کړو تېرو ټاکنې هم چې کله خلاصې سولې تحقیقات چې وسول تقریبا له شاوخوا هېوادونو نه چې زموږ په همسایګۍ کې دي او دغه اقتصادي وضعیت په مراتبو له موږ ښه ده دوی په ټاکنو کې ډېر کم مصارف درلودل موږ ماته ویشتم او نه ویشتم د میزان کې موږ څلور برابر له دوی څخه زیات مصارف مو وکړل موږ ټاکنې مو ولیدلې چې وو میاستو نه هم ډېر وخت ووت بیا وروسته لغنه پارلمان افتتاسه همدارنګه ولسمشیزې ټاکنې چې موږ یې تر مخ لرو شاوخوا 132 میلیونه ډالر زموږ د ټاکنو بودیجه کېږي دا کمې پیسې نه دي او په داسې یو وضعیت کې چې د افغانستان حکومت وایي 40% یې موږ درکوو تاسو یوازې کار پیل کړئ بیا هم دغه کمیسیونونه نسي کولی دغه مدیریت کړي کارکوونکي ورته استخدام کړي خپل مسلکي او تخنیکي ظرفیت لوړ کړي نو او حکومت د حکومت موضوع هم حکومت موږ عملا وینو چې ټاکنو ته ډېر کم وخت پاتې ده هم ولسمشر هم اجرایی ریاست رئیس خپل نماندان دي مګم د دوی ټول کار ټول فوکس او تمرکز یې په دې ده چې څوک له کوم ځای لري کې څوک په ځای څوک راولي په یوه اونۍ کې تاسو خپل شاهدان وایي تقریبا څو کسان وزیران لري سول او په ځای نور راغلل موینیتونه تاسو وینئ دا عملا ټول کمپاین حسابېږي هغې خواته 14 نور نماندان چې زموږ په ډېرو مهمو برخو کې زموږ سیاسیون هم ورته ویلی سو هغو مصروفه دي دي چې اله اول د جوزا سو اله حکومت عمر ته یې دوام ورکړ هغې خواته سره له دې چې یو جرم دا ده چې دوی مخکې له وخته کمپاین کوي بل جرم دا چې یو ټاکنیز ټیم بل ټاکنیز ټیم تخریبوي دا د ماشومانو لوبې اچولې دي او د افغانستان د ټاکنو کمیسیون چې د دوی مسؤلیت هم ده په دغه د نقص قوانین کله چې دوی ویني په رڼا ورځ کې او عملا وخت یو د څار بنسټ دا موضوع درکولی شي چې کوم کمپاین د کوم نه د کمیسیون نه نسی کولی دوی خپلواکي نه لري د حکومت او د نړیوالې ټولنې د تصامیمو د تاثیر لاندې راغلي دي زه هیله منده یم چې حداقل همدا وروستۍ ورځې وي چې دوی پرته له مشورې څخه د څار بنسټونو سره دوی کتنه نه کوي له رسنیو څخه یې د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ حق اخیستی ده دغه چې د ستونزې دي چې دغه ملي پروسه له ستونزو سره مخامخ کوي
ډېره مننه دا د مالي مسله ته مخې تاسو اشاره وکړه دې ته په کتو چې مېرمنې د مالي برخه کې تر ډېره البته ټولې نه یو حد کې مستقلی نه دي او یو ډول تړلې دي. رای هم تیر ټاکنو کې تاسو شروع کړی تر ډېره مالی معاملې وي، نو د واقعي رای نه چا دفاع نه ده کړی خپل، او په دې نه چې خپل رای نه دفاع وکړي، ځکه چا چې مالي امکانات درلودل هغې دي اقدام کړی دی او رایې ګټلې دي، او څوک چې مالی امکانات نه درلودل هغه حقي رای هم تللی ده. د میرمنو البته اشاره
همداسې ده. تاسو ته د پارلمان وضعیت وګورئ، موږ هماغه وخت هم دا اندېښنه له خلکو سره شریکه کړې وه چې ټاکنو ځان ته یو تجارتي بڼه نیولې ده. اوس چې د پارلمان ته هم وګورئ، دا ټول زموږ تجاران، هغه کسان چې دوی پیسې درلودې، دوی امکانات درلودل، هغه کسان دي چې دوی راغلي دي. استثنا شاید هم په ټول افغانستان کې یو شمېر کسان وي چې په واقعي رایو او په واقعي ډول دوی راغلي دي، مګر د ډېری ولایتونو په حق کې ډېره لویه جذبه سوې ده. غزنی ولایت یو لوی مثال ده. د کابل ولایت موضوع همداسې چې موږ ولیدل څو ځلې د کابل ولایتي مسؤول له دندو څخه لر کېدل، له ټول ټیم سره یې، ځکه په فساد او ټاکنیزو جرایمو دوی ګیر کېدل. د بدخشان مسله ډېره جنجالي وه، د جوزجان ډېره جنجالي وه، د کوچیانو حوزه له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ. مخکې له ټاکنو دوی ته ویلي وو چې ټول افغانستان تاسو ته یوه ټاکنیزه حوزه ده، مګر د ټاکنو پر ورځ به دوی هر چیرې چې تلل دوی ته به ویلي ستاسو نوم په فهرستونو کې نشته، نو د رایې اجازه هم نه لري. بایومتریک مو په څه وضعیت وه، فهرستونه مو په څه وضعیت وه، او له هماغو فهرستونو سره چې موږ هېڅ ښه خاطره نه ترې لرو راتلونکو ټاکنو ته ځو، او کمیسیون وایي چې موږ له هماغه فهرستونو څخه ګټه اخلو او تاسو به د هماغه پر اساس باندې رایه ورکوي. تا خپل په لوی لاس ټاکنو له جنجال سره مخامخ کول او دغه ملي پروسه چیلنج کول دي. اوس نه پوهېږم چې کمیسیون، یعنی دومره هم زه فکر نه کوم دوی بې واکه اوسي، ځکه د دوی پر ځای یم او دومره د فشار لاندې که واقعي ډول باندې فشار وي زه دا دنده پرېږدم، ځکه یو ملي پروسه له جنجالونو سره مخامخ کول او ملي نفرت سره دوی مخامخ کېږي. تیرو کمشرانو او د رهبری وضعیت تاسو ولیده په ډیر حساس وخت کې خپل دندو څخه لري سول، هغه خواته دوسیه څارنوالي کې دي، همدا اوس ممنوع الخروج سول. د عامو خلکو هغه حداقل هغه بد دید چې دوی ته وګوري، تاسو یو عادي فرد نه چې هغه په ټاکنو پوهېږي هم نه، یوازې پوهېږي چې ټاکنو د څومره جنجالو سره مخامخ وي، که بیا د ټاکنو نوم ورته واخلي حساسیت ښیي. حتی څو ځله موږ له دغه مسالې سره مخامخ شوي چې لیدلی دي، په دې نه دي پوه شوي چې مثلا موږ کمیسیون کې کار نه کوو، یوازې هغه زموږ کارتو کې کومه مسله چې یاد سوې ده، موږ د څار بنسټ یو یا ټاکنې و چې عجبې ټاکنې مو هم ترسره کړې دي چې بیا مثلا دا کارم کوي. دغه د ټاکنو سره حساسیت د خلکو د لوی اندېښنه ده. دا د خلکو د ګډون کچه راکموي. اوس 8,900,000 کسان راځي تذکرې اخلي، تذکرې سټیکر لري، په جام کې 4,000,000 ګډون کوي په دوه ورځو ټاکنو کې. یعنی په هیڅ نړۍ کې دوه ورځې ټاکنې نه وي ترسره شوې چې په افغانستان کې وسولي. بیا هم اوس چې رایې راوباسئ، تاسو د رایې حساب کوي، دا له 9,000,000 هم ډېرې دي. ډېری ولایتونو کې په اته ویشتم او نهه ویشتم د میزان کې، زه د وردګو مثال تاسو ته درکولی شم، وردګو کې له هغو کسانو نه چې دوی واجدین و شرایطو ته او شرایط یې برابر کړي و د قانون پر اساس چې باید رایې ورکړي، موږ چې رایې راایستلې د ولایت له واجدینو شرایطو څخه رایې ډېرې وي. اوس خپله فکر وکړئ چې ولایت 200 کسان ټول لري چې هغه باید په ټاکنو کې ګډون وکړي، مګر رایې راوځي له هغه ځایه 400، د 200 رایې نورې له کومه سولې. فساد او درغلی او ټاکنیز جرایم په تیرو ټاکنو کې خپل اوج ته ورسېدل، خو هیله مندې لرو چې په راتلونکو ټاکنو کې کمیسیونونه وسي کولای دغه د قوانینو د ماتېدلو او د تر پښو لاندې کولو جلا ونیسي، او دوی یو باقدرته او خپلواک کمیسیون وي. د څار بنسټونه چې فیفا هم جز ده، د خپل مسؤلیت او مکلفیت بولي چې دوی سره مرسته وکړي او ښې طرحې دوی ته ورکړي.
ډېره مننه. مشخصا په میرمنو برخه کې وغږیږو، تاسو ارزونې څه ښیي چې د انتخاباتو نتوانېدلی باعث دي چې میرمنې البته په تصمیم گیری کې او په تقنینی برخو کې میرمنو ته ونډه ورکړي او میرمنو ته زمینه دي مساعده چې تر ډېره دخیل شي او خپل حقونه دفاع وکړي؟
په تقنینی برخه کې یا مقننه قوه کې چې د افغانستان یو مهمه مرجع ده، په هغه کې د ښځو ګډون بېشکه چې په هر مرحله کې باید ښځې ګډون ولري تر څو هم د دوی هغه حق ورکړل سي، هم دا د دوی حق ده، ځکه په نورو ټولنه کې دغومره ستونزې د ښځو په مقابل کې نه دي لکه په افغانستان کې چې دي. دلته ولي ښځو ته ډېره پاملرنه کېږي؟ ځکه یوه اوږدمهاله محرومیت موږ درلوده او په هیڅ مرحله کې موږ ګډون نه ده کړی، نو ځکه هم خپل ښځې، هم د افغانستان حکومت او هم دغه کاندیدان چې دوی ولسمشریزو ټاکنو ته ځان نوماند کړی ده په دې ډېر کار کوي چې د ښځو ګډون باید پراخ وسي. تاسو په یاد ده کله چې همدغه حکومت هغه وخت کې نوماندان و دوی وعده کړې وه چې د افغانستان په حکومت کې به د ښځو سیاسي مشارکت او ګډون ډېریږي او د دې ګډون کچه به لوړېږي. له نیکه مرغه موږ په حداقل په څلورو پنځو کلو کې د دغه حکومت ډېر بدلون وینو. ښځو ګډون کړی، ښځو عامه پوهاوی ډېر سوی ده، حداقل په دې پوهېږي چې باید حق خپل واخلي او دوی هم صحیح می اوسي له خپلو ورونو سره. د په بخښنې سره ښځو لپاره څه شی دي؟ ښځه په کومه برخه کې باید کار وکړي؟ څومره ګډون باید دوی ته ورکړل سي؟
ډېر زیاته مننه اغلی مروه مینی، دنه مننه چې په خبرونه کې مرسته وکړه. د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د شکست سکوت یا نور بس خبرونه. تر بلې اونۍ مو په لوی او بخښونکي خدای.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو. د اړیکو شمیرې 0999 40 45 40 0928 225.